د ماسپښین دوه بجې شوې زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام زما حق چې د خځو لپاره خبرونه کوي دا پروګرام خبريږي. د دې پروګرام کوربه نوري اس نوري دی چې په څو شیبو کې د خبرونه پیلوي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د کابل ښار په دوهمه ناحیه کې نن یو 14 وشوه چې د طالبانو د چارواکو په وینا چاته پکې زیان نه دی اوښتی. کورنیو رسنیو د کابل د امنیت قمندانۍ د ویان خالد زدران په حواله خبر ورکړی چې پیښه د ولسی خلکو پر یو موټر د یو مقناطیسي بم د چاودنې له کبله شوې، خو د هغه په وینا په پیښه کې څوک نه دی زیانمن شوی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډېر خراب شوی. د تیره شپه په بروکسل کې د بهرنیو اړیکو د شورا له غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې وویل چې د افغانستان ښځې په تدریجي ډول عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او کارځایونو څخه ګوښه کیږي او په کور کې ایسارېږي. که څه هم طالبان تل ادعا کوي چې ښځو ته یې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې حقونه ورکړي، خو نړیوال نیوکه کوي چې طالبانو د ښځو لومړني حقوق تر پښو لاندې کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې شوي. په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه بند شول او ښځې په کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کاره هم منع شوي دي. پر جوران کرخه د تورخم دروازه نن د درېمې ورځې لپاره هم بند ده او هلته زرګونه مسافر او په سوداګریزو مالونو بار موټر بند پاتې دي. د طالبانو چارواکو د تورخم دروازه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو او مالونو د تګ راتګ اساسي لاره ده، د یکشنبې په ورځ بند کړه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د ګډې خونې مشر ضیاءالحق سرحدي ویلي چې په سوداګریزو مالونو بار تر شپږو زرو پورې لارې د تورخم دروازې په دواړو خواوو کې ولاړې دي چې چارواکي به په دې اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي کره شواهد ښیي چې د تیر کال د اپریل په 8مه د اوکراین په ختیځ کې د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن راکټي حمله د روسیې له قلمرو څخه شوې وه. هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د بالستیک توغندي دا برید چې له جګړې د تیښتې په حال کې 850 ملکي وګړي یې ووژل او له سلو زیات نور یې ټپیان کړل په ښکاره د یو جنګي جنایت نښه ده. د بشري حقونو د مدافع ډلې چې له یوې بلې تحقیقاتي ډلې سره خپل ګډ راپور یې نن خپور کړ وایي هغه توغندی چې د اورګاډي سټیشن یې په نښه کړ له ممنوع خوشیي مهماتو ډک وو او له لګېدو سره سم یې لسګونه کوچني بمونه وشیندل. روسیې په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. د پاکستان د بلوچستان یالت امنیتی چارواکي وایي په مستونګ ولسوالۍ کې نن د پولیسو پر یو پوسته په وسلواله نښته کې دوه پولیسان ووژل شول. د بلوچستان یو سیمه ییز چارواکي برکت بلوچ ویل چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلې خو د موندلو لپاره یې د پلټنې عملیات روان دي. د دې برید پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو په پاکستان کې په دې ډول پخوانیو حملو بلوچ بلتون پال او توندلاري تروریستان پرپېژندل شوي. او د افغانستان د فوټزال د غوره لیګ د سیالیو په دوام نن مازدیګر 4 بجې د ظاهر اسد او صداقت لوبډلې سیالي سره کوي. دواړه لوبډلې په جدول کې شپږ امتیازونه لري. دوهمه لوبه د سعادت نیمروزی او پیروزی پنشیر لوبډلو ترمنځ پلان شوې ده. د هیواد له بیلابیلو زونونو لسو ټیمونو په دې لیګ کې ګډون کوي او هر ټیم چې ښې نمرې واخلي د لیګ اتلولي به وګټي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په دوام تیرونی د لسو هیوادونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو د افغان ښځو د حقونو په دفاع کې خپل غږ اوچت کړ. د فرانسې، جرمني، کاناډا، بلجیم، آیسلند، البانیا، کاسوو، منګولیا، سلووینیا او اندورا د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو هغه هڅې چې ښځې له ټولنیز ژوند څخه انګوښه کړي په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې ویل شوي طالبان د افغانستان د نیمایي وګړو د حقونو په تر پښو لاندې کولو سره د دغه هیواد د ټولو خلکو راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. په اعلامیه کې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو د څو بېلګو یادونه شوې او ویل شوي چې دوی د دغو محدودیتونو لرې کولو ته ژمن دي په تیر بیا په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ ماسو کې د خزو پر کار د بندیز لري کول مهم بلل شوی ترڅو خزې وکول شي چې په دې هواد کې مرستو ته اړو کسانو ته بشري مرستې ورسوي. نن په خبرونه کې خپل ملمرو سره پر دې خبرې کوو چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو د دوامدار فشارونو سره سره ولې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د طالبانو په دریځ کې کوم بدلون نه ترسره کیږي. د طالبانو چارواکو پر لپسې ویلي چې د ښځو او نجونو د زده کړې مخالف نه دي او د شریعت په چوکاټ کې ورته اجازه ورکوي چې خپلې زده کړې وکړي. په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو د ښځو د راګرځېدو په اړه هم دې ته ورته دلیل راوړی، خو د دغو بندیزونو له دوام سره له ډیرو سره دا پوښتنې راپورته کیږي چې آیا طالبان وخت سپموي او که پر اختیار به په دې برخه کې خپل ژمنې عملي کړي. د خبرونه زنو ریاست نوري د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه ته مو څو خزینه فعالان رابللي دي، خبریاله مریم هوتک او مدني فعال رینا فضلي د ټلیفون لارې اوس سره وصل شوې ده. دغه راز دو نورو خزینه فعالانو ته مو هم بلنه ورکړې چې د خبرونې په دوام کې به ورسره تماس ونیسو. رازو لمړی مریم هوتک، تاسو ته کله چې دغه خبرونه اوري چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر ملاتړ غږ اوچتېږي او د هغوی د حقونو دفاع کوي، تاسو څومره ورته هیله من یاست چې دغه هڅې به بالاخره یوه ورځ نتیجه ورکړي؟
لومړی خو سلامونه تاسو ته او ستاسو د خبرونې ټولو درنو اورېدونکو ته. په دې هیله چې ټولو روغ او جوړ اوسئ، تاسو او درانه همکاران هم همدارنګه قدرمن اورېدونکي، دغه ډول کنفرانسونه چې دایریږي دا بېله شکه ایله بښونکي دي، ولې تر ډېره حده پورې نه زما په شخصي نظر باندې، ځکه اړتیا دې ته ده نن سبا چې بعد عملي ګامونه پورته سي. تقریبا دوه کاله پورې کېږي چې افغان نجونې له زده کړو نه بې برخې دي، دوی د کار کولو اجازه نه لري، دغه حق ورڅخه اخیستل سوی ده، دې د سفر کولو حق نه لري. نو په داسې یوه ټولنه کې چې یا په دوه کلونو کې د پرمختګ څرکونه لګیږي، د زده کړو زمینه برابره نه سي، د کار کولو زمینه برابره نه سي، نو تاسو فکر وکوئ چې مخ پر وړاندې به کچېرې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندل کیږي دغه څه به امکان پذیره وي او که به نه وي. او یا دا ده چې اوس مهال د طالبانو واکمنه ډله غواړي چې د ښځو له حقونو څخه په استفادې باندې په نړیوالو باندې په فشارې سره خپل ځانونه په رسمیت وپېژني، چې دا د ښځو په حقوقو باندې لوبې کول دي، دا د هغوی په حقوقو باندې تجارت چې باید ونه سي، ځکه دغه ډول وضعیت د ښځو راتلونکي ګواښلی سي په افغانستان کې. تاسو فکر وکړئ اوس مهال په افغانستان کې کومې ډاکټرانې موجودې دي، لس کاله وروسته به پنځه کاله وروسته د دغو ډاکټرانو تعداد راکمیږي چې په روغتیایي برخه کې به افغان میرمنې اوس مهال هم لږ ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو له دې وروسته به لږ ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ دي. دغه ستونزې به یې یو پر درې باندې سي، بل خو دلته په افغانستان کې جګړې له هرې کورنۍ څخه د هغوی د کورنۍ غړي اخیستې دي، دلته اقتصادي بحران روان دی، دلته میرمنې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، هغوی د حمایت لپاره نه څوک لري او نه هم اوسنۍ واکمنې اداره دغه توانایي په خپل ځان کې لري چې هغه کومې میرمنې چې دوی له کارونو څخه راګرځولې دي او سرپرست هم نه لري، ډوډۍ راوړونکي هم نه لري، دوی د هغوی لپاره یو مناسب معاش وټاکي تر څو هغوی وکولی شي چې هغه خپلې اقتصادي ستونزې ور باندې وایي، چې خپلو بچو باندې زده کړې وکړي. نو داسې یو ټولنې کې چې زده کړه نه وي، پرمختګ نه وي، کار کولو حق نه وي، فکر وکړئ په داسې ټولنه کې به پرمختګ څنګه رامنځته شي؟
بله آغلی وتک مننه. بله په دې به خبرې وکړو، خو زما هدف دا و چې نړیوال کله ناکله دغه سي غږونه اوچتوي د افغان ښځو په ملاتړ، او تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت په نړیواله توګه په رسمیت هم نه دی پیژندلی، یو علت هم دا دی چې نړیواله ټولنه ناراضه ده د طالبانو له هغو کړو وړو چې په افغانستان کې په تیره پر ښځو او نجونو راوستي هغه محدودیتونه چې لګولې دي. کورودان پر دې به خبرې وکړو چې څه باید وشي. مدني فعال رینا فضلي، تاسو ته درځو، آیا فکر کوئ چې نړیواله ټولنې تر اوسه پورې پر طالبانو هغه چې لازمه ده کافي فشارونه نه دي راوستي، او که طالبان په خپلې خبرې ولاړ دي او له خپل دریځه نه پشا کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه نن سهلی تاسو ته او راغلی ملمنه ملمنه ته او نموره اوریدونکو ته. د دې په هیله چې روغ جوړ او صحت جمع کې اوسئ. مننه. لکه څنګه چې موضوع مطرح ده، نو دا څنګه چې طالبانو دا کومه پریکړه د نجونو په باره کې د زده کړې په برخه کې د شاتګ کړی ده، نو په دې کې ډېر ناراضمن دي، یوازې د نړیوالو چارواکو نه ده بلکې د داخلي لخوا هم پرې فشار وارد دی. مګر دوی هېڅ کومه تغییر په کې نه راځي، کومه پریکړه کې کوم خوځښت نه راولي. دوی هماغه پخوانی ذهنیت لرونکي دي، نو دوی کومه فشار چې نړیوال لخوا دوی باندې وارد دی چې دوی په نجونو زده کړې باندې باید دروازې ورته پرانیستل شي، خو په داسې حال کې دوی اصل کې چې دوی دو چې د ښځو او یا د نجونو چې کوم مکاتب او پوهنتونونه بند کړي دي، نو دوی اصلا دوی د دغه کوم بشري حق چې کوم دي نجونو دی، دوی اخلي دا سیاسي اړخ لري. په داسې حال کې چې دا یو سیاسي اړخ نه لري، نو دوی د دې څخه په سوء استفاده سره وړي طالبان چې د سرځان رسمي پیژندنې موضوع کې د نوموړي نړیوال هیوادونو چې کوم دي دې ته اړ کړي چې دوی له دغه ذریعې څخه ممکن د مونږ دې داسې ذهنیت لري چې ممکن د مونږ د دغه زده کړو طریقه لاړ شو او خپل د هیواد کوم رسمي پیژندنې موضوع ده او مطرح کړو. بیا دې څخه وروسته چې کوم دی، نو دوی چې دی اصل کې دوی فشار خو چې کوم دی دوی د خپل دې ذهنیت نه لري چې دوی باندې کوم فشار راځي، مګر دوی داسې فشار په نور باندې نه وارد کړی دی چې موږ خپل موضوع شکل سیاسي اخته رسمي پیژندنې موضوع کې به مطرح کړي.
بله، مننه آغل فضلی. آغل هوتک په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه د روغتیا په برخه کې. البته په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورونی او بهرنی موسسو کې چې کله طالبانو د خزو پر کار کولو بندیز ولګاو، د نورو سکتورونو ترڅنګ د غراز د روغتیا سکتور هم ورسره یو څه اغیزمن شو. بیا ورسته د ملګرو ملتونو د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان او نورم رسندوی ټولونو د هڅو پر مټ طالبان نو یو استثناء ورکړه چې هغه خزه چې د روغتیا په برخه کې د روغتیا سکتور په برخه کې کار کوي کولای شي خپل کارونو ته دوام ورکړي. د خبرونه ته مو د افغانستان د نرسانو او قابلګانو د شورا اجرایوي رئیس هیلې غرشین هم رابلل ده. آغلی غرشین، خبرونه ته خره غلاست. اول غرشین، دغه بندیز چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو لګول شوی دی، تر څه حد تاسو چې د روغتیا په برخه کې فعال یاست کار کوئ، له نږدې څومره د روغتیا سکتور اغیزمن کړی دی؟
مننه. بندیز خو طبعا روغتیا سیستم اغیزمن کړی دی، داسې نه شو ویل چې نه دی اغیزمن کړی، ولې کار دې تر روان دی چې بیرته دغه ادارې خپل کار شروع کړي او دغه ښځینه کارکوونکي چې د صحت په برخه کې کار کوي خپل کارونه تر راوګرځي، تر څو د روغتیا صحت د دې نه ډېر دغه نشي ده صدمه ونګوري یا ډېر اغیزمن نشي. نو فعلاً خو لکه څنګه چې تاسو یاده کړه، د WHO د خوانه او د ملل متحد د خوانه د دې د خوانه هڅې روانې دي او ځینو غیر دولتي مؤسسو ته ښځینه کارکوونکو ته اجازه هم ورکړل شوې ده چې په خپلو کارونو ته دغه ورکړي، دا ادامه ورکړي او خپلې روغتیایي پروژې مخې ته یوسي.
دا اوسنی وضعیت په پام چې د افغانستان په لرو کلیو او باندو کې خلک تر ډیره هغه لومړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. په تیره د ژمي کې چې هوا ډیره سړه وه، په ډیرو سیمو کې واوره شوې وه او ډیر مرکزونه هم له لری پرتو سیمو څخه لري دي، یعنی د روغتیا په سکتور کې د قابلګانو، نرسانو او نورو روغتیا پالانو تشبل څوک ډکولای شي؟
دا خو یو وخت دی چې د یو قابلې یا د یو نرس تشبل څوک نشي ډکولای، ځکه د همدې په خاطر باندې دې ته استثناء قائل شوی ده چې نرسان او قابلې باید خپل کار ته ادامه ورکړي او خلکو سره په لرې پرتو سیمو په کلینیکونو کې په کلو او بارډو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، په خصوص میندو او ماشومانو ته خدمات وړاندې کړي. ولې دا باید د دې واقعیت نه هم باید سترګې پټې نه کړو، د نرسانو د قابلې ځای بل هیڅوک نشي ډکولی، ځکه په هر حالت کې موږ نرسانو او قابلو ته ضرورت لرو او د صحت سیستم 80% څرخ چې دی هغه نرس او قابله څرخی، یعنی خدمات نرس او قابله وړاندې کوي. دې قسمت کې باید زیاته پاملرنه وشي او دې قسمت کې باید مخصوص مند او ماشومان ته ډېر توجه وشي او قابلیت او نرسان خپل کار ته ادامه ورکړي، ځکه دې د مسلکي غړي دي، یعنی د هیڅ حزب یا هیڅ ګوند پورې تړلي نه دي، دې یوازې د صحت سیستم پورې تړلي دي، د صحت سیستم کې کار کوي.
بله آقای غرشین، کراشو دیتا چه یو نرس چه ترسو پوری عملا کار پیلوی دیر روزنیز دوری باید تیری کری، هم داس قابلا و هم داس دکتران هم پتی برخه که کچری انجونی لزدکلو هم داس را گرزولی پاتیشی یا ورت اجازه ور نکلشی چه دوی لوڑ زدکلی وکری، اوس هم تقریبا دغه ډیر وخت تیر شوی دی، یو نیم کال را پدی خو فکر نه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به موږ په دې برخه کې یو لوی تشول ورو دي نرسانو قابلیتونو او دغه راز د ډاکټرو خزو په برخه کې؟
دا خو مشخصه ده، ځکه چېرته د نجونو په مخ باندې مکتب کلاس نشي، طبعا موږ زنانه نرسانو قابلو او ډاکټرانو د کمبود سره دغه اوسو ده مخ شو. دا تشابهان سر عزیز که یوازې د مکتب تړل نه دی، هلته موږ ډاکټران لرو چې تقاوت ته سوق دي، داسې ډاکټران او نرسان او قابلیت لرو موږ چې متاسفانه د مملکت نه یا د وطن نه دغه شوي دي، دا وزي یا د وطو په حال کې دي یا وتلي دي، دا خو یو تشه طبعا منستر عزیز، خو موږ په دې هیله چې په ډېر راتلونکي نږدې کې مکتبونو ته اجازه ورکړي تر څو موږ وکولای شو چې دا تشه د دې تشه مخنیوی وکړو، یعنی دا کوم ګپ یا دا کومه خلا چې رامنځته کیږي خالیګه دا خالیګه مخنیوی وکړو او د صحت سکتور د دې دغه ضرر ونه ګوري د دې وضعیت نه.
اغه لغرشین کله څو د خپل پر را سره وسې مخې مو شي خبر سره وکړل تاسو ویل چې ډیر وخت نه لري، خو یو د څو د خپل پر را سره وسې یو پښتنه دوه پښتنه ممکن ورسته بیا هم مطرحی کور ودان
وینځل په شونځي کې داول سین سنولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سیوی
لیو ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې تورات فورات د شذو حقونه تر خولاندې کېږي، هله چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي، اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
آقای هوتک، تاسو ته بیت درزو، تاسو مخکې په خپل سرګنوونو کې څه هم ورته اشاره وکړله، نړیوال ټولنه من جمله ملګری ملتونه کله ناکله لکه چې مخکې ما وویل د بیانونو په خبرولو سره دغه وضعیت په افغانستان کې پر خزو او نجونو راوصل شوی دی دا غندي. آیا نړیوال ټولنه نورې کومې وسیلې لري چې پر طالبانو د خپل غوښتنو د منلو لپاره ورڅخه کار واخلي؟
یو شته بعد پام کو نورې څه چې نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په ایران کې د ایرانۍ مېرمنو ملاتړ کوي، په افغانستان کې د افغانستان د مېرمنو په هغه ډول باندې ملاتړ نه کړی، هغوی چې کومې مثلا سړکونه ته راوځي خپل غږونه وچتوي او مبارزه کوي، ګرد نړیواله ټولنه په دغو باندې ولاړه ده او دوی تر خپل تعقیب لامې نیولې دي او په ایران باندې فشارونه راوسیدلې، ولې په افغانستان کې مرمنې راپورته سولې دي لارینونه وکړل غږونه وشت کړل بندیان سولې ووهل سولې، ولې چا هم غږ پورته نه کړی دوی په ملاتړ باندې؟
اغلی هوتک، نړیواله ټولنې نړیواله ټولنې څه کولای شولې د دغو لارینونو ملاتړ وکړي؟ مې په خبرونو کې درلودل د طالبانو لخوا په ځینو لارونونو کې له لارونوالو سره ګډونوالو سره د زور زیاتی غندنه وکړه، نور څه کولای شوی؟
په غندنه معنی باید یو څه ولرو چې کچیرې موږ تل یو څه وغندو په غندنه باندې څه ملاسه نه راځي. دا اوس د طالبانو ټول هغه غړي چې د دوه په تړون کې دوی ګډون کړی ده او د نړیوالې ټولنې سره دغه منلې ده چې دوی به د ښځو حقوق نه تر پښو لاندې کوي، دوی به د ښځو د کار معنی نه ګرځېږي، دوی به د ښځو د تعلیم او د پرمختګ معنی نه ګرځېږي، دوی به د ښځو د کار او د پرمختګ مخه نه نیسي، ولې هغه اشخاص نن سبا په لوړ څوکې ناست دي، بهرنۍ هیوادونو ته سفرونه لري، دوی له بهرنیانو سره د نړیوالې ټولنې سره په کانفرنسونو کې کې نه اشتراک کوي. یعنی دغه ډول تګونه را تګونه بعد یو څه په طالبانو باندې په افشاري وسي، بعد محدودیتونه ور باندې د سفر کولو وځي، ځکه هغه اشخاص چې دوی سره تړونونه کړي دي، هغه اشخاص چې نن سبا سرغړونه کوي له خپلو کړو وعدو څخه، هغه کوم وعدې چې دوی کړي دي هغه نن سبا نه عملي کیږي. په داسې حال کې چې د اکثریت طالب چارواکو لوڼې په بهرنیو هیوادونو کې، په بهرنیو پوهنتونونو کې، په بهرنیو ښوونځیو کې زده کړې کوي، دا د عدالت تله نه پوهېږم. ولې په افغانستان کې کږه ده؟ ولې تعلیم، پرمختګ، کار کول د یو طالب چارواکي د لور لپاره روایت لري؟ دا نه په قرآن کې راغلي، نه په حدیث کې راغلي دي چې دا یا آرام ده یا مباده. ولې په افغانستان کې دننه د افغان لور لپاره چې په حجاب کې روانه ده، تر ننه پورې ما په خپل پوهنتون ویلی ده، ماکتمې ویلی ده، ولې نه ما په ښوونځي کې کومه بې حجابه جینۍ پیدا کړه، نه هم په پوهنتونونو کې، او نه ما په دغه شپاړس کلونو کې داسې څه ولوستل چې هغه د خلاف د اسلام او د شریعت واوسېږي. چې نن سبا دغه دوه نقطې په افغانستان کې ټینګې نیول شوي دي، چې په افغانستان کې د ښځو د کار معنی هم بې حجابي ده، او د تعلیم د مخې نیول هم یو بې حجابي ده، او بل د دین خلاف تدریس ده. ما چې نه ده تدریس کړی، په دې مطمئنه یم چې بل هیڅ کوم شاګرد په افغانستان کې د اسلام خلاف، د شریعت خلاف څه نه دی لوستي. زه چې نه یم تللې بې ساتره بې حجابه، او ما نه دی لیدلې کوم جنۍ په داسې وضعیت کې. له دې نه معلومېږي چې د افغانستان په هیڅ ګوټ کې څوک نه دی تللي، ځکه الحمدلله موږ له پخوا څخه مسلمان وو. نوې د امارات په راتګ سره څوک نه دی مسلمان شوي، او نه هم له امارات نه مخکې دلته چاته داسې تدریس کېده چې هغه د خدای نه خواسته څوک دې ته تشویق کړي هغه د اسلام څخه واوړي. نو که چیرې دغسې ټکي چې هغه فاصله رامنځته کوي د اسلام او د مسلمان ترمنځ، فکر کوم دا به ډېره خطرناکه موضوع وي. زما هیله دغه ده له طالب چارواکو څخه چې هغه څه چې د خپل اولاد لپاره یې خوښوي، د خپلې لور لپاره یې خوښوي، هغه د دغه هیواد، د دغې خاورې د لور لپاره هم خوښ کوي.
مننه.
هغه څه چې په اسلام کې نه دی راغلي، څه چې د تا د لور لپاره روایت لري، د مار لپاره ناروا دي. بیا دلته د خلکو ذهنونه، د خلکو زړونه له اسلام څخه مه ګرځوئ. دا طبیعي خبره ده. زه په دې مطمئنه یم که چیرې دغه رفتار کېږي، بل ورځ یو څوک په دغه ځای کې خپل عزت نه شي پیدا کولی، خپل تعلیم، هغه اساسي حق الله پاک ورکړی دی، د تعلیم حق ورڅخه اخیستل کېږي چې فرض عقیده، زه مطمئنه یم چې هغه به کفر ته پناه وړي.
اغلی وتک مننه. بیا هم بحث دوام ورکوو. رینا فضلی، اغلی هوتک په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړه لپاره تیر دی د وهید تړون چې امریکا له طالبانو له مشرانو سره د طالبانو سره لاسلیک کړ، وای چې دوی همغه کسان دي او مخکې هم ژمنې کړې وي چې د ښځو او نجونو حقونه به ورکوي کړي زده کړې دي او کړي کار په برخه کې وي. کراش اوس د هم دې خبرې ته چې دوی دا ژمنه کړې ده، یو شمېر طالب چارواکو په ښکاره هم موږ تاسو شاهد چې دا خبره کړې چې دوی د ښځو او نجونو د زده کړې او کار مخالف نه دي، خو د شریعت په چوکاټ کې. تاسو هم دا منئ چې آیا له دې مخکې چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي، ښځې چې له همدغه حقونو څخه برخمنې وي، آیا د شریعت د اصولو مطابق دوی زده کړې نه کولې یا کار ته نه تللې؟
اول نه دا چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، نو دا په دې معنا نه ده چې اسلامي عمارتو پر اساس سره به موږ مسلمانان کیږو. نو دا اسلام چې دی دا له څلوېښت کال څخه پخوا څخه موږ ته راپاتې شوی دی، او مثلاً څخه وروسته موږ ته راپاتې دی. نو دا په دې معنا نه ده چې د یو نظام پر راتګ سره به موږ خپل دین او مذهب څخه تیریږو. جمهوریت چې کومولو هغه کوم د کوم کفر او خدای نه خاصه د اسلام له چوکاټ څخه بهر نه و. هغوی ښځو ته هم خپل بشري حق ورکولو، نارینه ته یې هم ورکولو. خو دا چې صحیح په ځینو برخو کې باید په دې باندې سترګې پټې نه شي، نو په دې برخو کې ځینې ځایونو کې لکه په ویل کېده چې کابل کې دومره حجاب چې سره رقم دوی وایي چې باید تور حجاب واغوستل شي او یا تور څادرونه اوسي، دغه حجاب هلته نسبتاً ډېر کم مطلب نه مراد کېده. خو هغه دوسي هم نه و چې د اسلام د چوکاټ څخه بلکې بهر و. نو دا په دې معنی نه شوله چې دوی د اسلام دا نظام د راتګ سره د اسلام راوړلو. اسلام الحمدلله الحمدلله موږ د پخوا څخه موږ ته راپاتې دی. نو د نظام په راتګ سره اسلام
نراتک سره اسلام نه منل کیږي بلکې هغه د بوخار سره مترافات دي. نو په دې برخه کې چې دوی وایي چې څنګه حجاب د خوځو یو دلیل د خوځو لپاره او د مکاتبو لپاره کوم دلیل چوران کیدای معقول دلیل دوی نشي اوسېدلای.
مننه اغلی فازلی
زنه پېم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه کوي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لاس ته دا شې په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندې بڼه له اساسي راډیو.
هلی غرشین تاسو درزو تاسو چې د نرسانو او قابلګانو د شورا مشر یاست، اجرایوي رئیس یاست، حتما دا د نرسانو او قابلګانو هغه د کاري ایتیک یا اخلاق یو برخه هم ده چې دوی چې کله په کلینیکونو یا نور روغتیایي مرکزونو یا په روغتونونو کې کار کوي باید له ناروغانو سره څه ډول برخورد وکړي او د افغانستان د ټولنې له دود دستور سره سم همغسې انجامې واغوندي او که څه هم هغه سپینې چپنې دي یا خو په لرې پرتو سیمو کې ممکن دا نه وي. خو تاسو چې مسؤوله یاست نرسانو او قابلګانو ته په دې برخه کې داسې مشخص روزنه ورکوي چې له شریعت او دغه راز د اسلامي دود او کلتور سره سم باید دوی لباس یا جامې واغوندي او همداسې برخورد وکړي.
مننه. دا خو د نرسانو او قابلو د درسي نصاب یو برخه ده ځکه په افغانستان کې مختلف کلچرونه دي او د همدې په خاطر موږ د هغه منطقونه جونې د قابلیت او د نرسنګ په برخه کې روز زکات په ما خپل پلر پروتو سیمو کې دا هغه په فرهنګ او په کلچر باندې پویږي بلدا چې هغه په خپل سیمو کې خپل محلي لباس اغوندي خپل محلي لباس نه استفاده کوي. تاسو کولای شئ چې انسانات لری د نتنه وګوري ټول ولایت کې نرسان او قابلیت په کلینیکونو کې د خپل محلي لباس نه استفاده کوي په ساري وستنه سپینه چاپونه اغوندي د دې په خاطر باندې چې په جندل شي چې دا نرسه یا قابلیت ده یا سیحی کار کون که ده یوازې په هغه واردونه کې چې زمونږ باید مخصوص لباس واغوستل شي لکه د عملیات خانو برخه یا په زیږنتونونو کې د زیږون اتاق یا د هغه اتاقونه چې مخصوص لباس لري هغې خپل مخصوص لباس اغوندي چې هغه هم مناسب لباس دی یعنی داسې لباس نه دی چې دیو یا په کې لوچې ښکاره شي او یا د دیو کومه بدن کوم غړي ښکاره شي لکه لاسونه لکه غړی او دا د مناسب لباس غوندي او زیات هغه ته په دې برخه کې موږ د شروع نه تقریبا د څو کال چې موږ د قابلیت نرسنګ په برخه کې کار کوو دا زموږ د اولنی درسونو نه د فرهنګ د کلچر او د منطقي د خلکو په شان اوسېدلو یو برخه ده زموږ د درسي د نصاب.
دغه خدمتونه چې تاسو د افغانستان وګړو ته رسوي په تیر بیا خزو او نجونو ته بیا هم مخکمه ویل چې یو نارینه نرس یا قابله نشي رسولی یا ډاکټر نشي رسولی خو دغه موضوع ته ولی باید اهمیت ورنه کول شي هغه څوک چې د قدرت پر راس کې دی یا مسول کسان دي. آیا دا مهمه موضوع نه ده د افغانستان له کلتور او دود سره سم تاسو یادونه وکړه چې له همغه سیمونه تاسو نرسان یا قابلګان روزی چې له محیط سره بلدی وي د خلکو له انانات او کلتور سره بلدی وي له محیط سره بلدی وي له بل سره بلدی وي د ته ولې باید ارزښت ورنکړل شي ولې باید په دې برخه کې پرخزو او انجنو بندیزونه ولګول شي.
دا خو ډیره مهمه موضوع ده چې دې ته باید ارزښت ورکول شي او په دې قسمت کې باید کوم بندیزونه چې لګول شوي دي هغه لري شي. البته بندیزونه یو د کار په ساحه کې په دیو باندې بندیز نشته دی په خپل کلینیکونو کې خپل خدمات وړاندې کوي یوازې فقط څه شي چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې د نجونو مکتبونه شروع شي چې تر څو د راتلونکي لپاره منګه وکول شو چې خپل نرسان او قابلیت چې څومره ضرورت ورته پیدا کیږي هغه مر قابلیت او نرسان ورنځو او خلکو ته د خدمت په خاطر باندې کلینیکونو ته دغه کوده ولېګو.
بله
زمونږه هیله مندا ده چې دا بندیزونه اصلاح شي لری شي او د صحت سیستم د دې موضوعنه او ټول سیستمونه البته ډیر مهم سیستمونه دي خو صحت د ټول خلکو سره سروکار لري چې دا یو کوم نقص یا ضرر ونه ګوري په دې کې.
بلې غل غرشنی و ورستې پښتنه او تاسو ته نور به زحمت نظر کو د روغتن اړول سازمان WHO ولمرز ول چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو ورسته چې ډېر بشري مرستې یعنی ډېر مرستې بندي شوې دي د افغانستان د روغتیا سکتور سقوط نه دی کړی خو د نړیوالو د مرستو پر مټ تر اوسه دوام راوړی دی. WHO ویلي چې تقریبا د نوینه د زیاتو روختونو په ګډون 2300 او 2400 روختیاي مرکزونه چې د قرارداد مؤسسو لخوا چارې سمبالیدلې او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیر د سقوط سره مخامخ وي، ډیر قراردادونه فسخه شوي او هغه سم خدمات دغه مرکزونو نه رسول. خو د WHO او د یونیسف په مرسته بیا هم دغه سکتور تر اوسه پورې دوام کړی خو بیا هم مرستو ته اړتیا شته. فکر کوي چې په دې برخه کې د روغتیا په برخه کې له سیاسي اړخه کتیر شو نړیوالو هغه څه چې لازم ده مرسته کړي تر اوسه پورې؟
که د سیاسي اړخ نه تیر شو نړیوال باید مرسته وکړي ځکه کوم مرسته ته چې ضرورت ده دوی ټول پوهېږي چې افغانستان په کوم داسې کې واقع دی او نو په هغه کوم مرسته چې مونږ غواړو مرسته شوي منکر په نه چې نه ده شوي ولې په هغه رقم چې باید یو مملکت چې هیڅ سیستم ته مرسته وشي په هغه رقم نه ده شوي. تاسو د جغرافیا د نظرم د فرهنګ د نظرم د لری پرتو سیمو د نظرم د دا ټول په نظر کې کوونی سي صحت سیستم د سیو سیستم نه ده چې یو دفعه ورته مرسته یا کومک وشي او هغه امغه یو دفعه د لپاره د دې چې دا یو دوامدار سیستم دی. بنا دا کوم امرسته چې کیږي دا خوشوي دا ولیدین ډیر ته ضرورت چې تاسو مونږه وکولې شو د صحت سیستم په باثباته شکل باندې وساتو او خلکو ته ښه خدمات وړاندې.
بله آغلی غرشین به هم د تاسو لپاره وخت شته کوم خبره ک لری کولای شي چې هم د اوسې وکي مهرباني
ډیر زه تمننه په دې هله چې نړیوال وکولې شي د افغانستان سره خپل کومکونو ته ادامه ورکړي د نوی واده د صحت سیستم بلکې ټول سیستمونو ته پام لرنه وکړي او افغانستان سره په دې بحراني حالت کې د وټو په خاطر باندې کومک او همکاري وکړي.
ډیر مننه د افغانستان د نرسانو او قابلګانو د شورا اجرایی رئیس هلی غرشین چې د پرونه په دې برخه کې مور سره ګډون وکړ. کور ودان مننه. بلې قدر منو اوریدونکو بیا هم بحث دوام ورکو زموږ دوه نورې میلمنی خبریال مریم هوتک مدنی فعال رینا فضلی هم د ټلیفون لارې را سره وصل دي. رینا فضلی تاسو ته بدر شو لکه څنګه چې مخکې مو ویل تیرونه د منشن په امنیتي کانفرنس کې د لسو هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو د افغان ښځو په ملاتړ غږ اوچت کړ. کله نا کله لویدیزوال دغه سی غګونه اوچتوي دا تاسو څومره هیله منی کوي چې په افغانستان کې به د ښځو او نجونو وضعیت بدل شي؟
لکه څنګه چې موږ ټول نجونې ما د سپیشي پیژنم یا زموږ په کورنۍ او کلیو ساحو کې کوم دي دوی زیات هیله من دي ځکه چې دوی کومه ژمنه او کومه کنګوسی چې روان دی په افغانستان کې چې په پسرلي کې به د ښوونځیو او د مکاتبو او د پوهنتونونو دروازې به پرانیستل کېږي دی ته ډیر زیات هیله من دي. د خپل کور کې شخصا زیات محصلین زموږ کور کې دي زیات شاګردان دي چې په مکاتبو او پوهنتونونو کې دي چې کله دوی ته وګورم د دوی د ناهیلي پوښتنه وګورم تر دې حده پورې دوی ناهیلي شوي وو چې دوی بېخي کتابونو ته نور تر شا کړل. ان دسې نجونې ما هم ولیدلې چې دوی د دومره پرېکړو څخه د دوی زمول نظام کومې پرېکړې چې وکړلې دوی دومره ناهیلي شوي خپل کتابونو ته اور واچول وی سوځول ځکه دا یو ډېر لوی او پرېکړه پرېکړه ولا چې کوم چې ذهن باندې هم زیات روحي او ذهني ټول فشار پیرا اوسه نو ځینې پیاوړي نجونې هم اوس هم شته دي چې په ټولنه کې شته او دا هیله مند دي لري چې ان شاء الله به په سړي کې به کوم د حمل میاشت خپل شوی دا نو ان شاء الله چې باندې نو مکاتب به پکې شروع کیږي. هیله شته ځکه چې یو نه یو ورځ
به دغه پانتونونو او د مکاتبو دروازې به پرانستل کېږي، ځکه پرته د علم او د تعلیم څخه یو هیواد مخته نشي تللی. که هر څومره نوموړی نظام ووایي چې زه په اسلام په چوکاټ کې یم، مګر تعلیم هم کوم د اسلام چوکاټ څخه وتلي کوم علوم یا کوم بل څه نه دي چې دوی وایي یا سر کې پیپل ټیکلي یا ورڅخه کوم بل څه ووایي چې والا دا چې نیمه کېږي د اسلامي شریعت په خلاف دی. تاسې کوم څه نه دي دا یعنی مطلب دا یو د هیواد تصمی او ضروري ضرورت ته چې باید هر یو جلی ته هر یو نارینه ته چې ورکړ شوی د څه یو نارینه ته حق ورکوي، ولې یو جلی ته هغې کې تاسو څه نیمګړتیا ده؟ هغه یوازې د هغې اد یو جلکې توب دی چې هغه یو جلی ده دې په خاطر د تعلیم حق نه ورکول کېږي. هغه دومره نړیتوب سره چې ما خپله په خپلو سترګو وینلې ولیدلې چې د پوهنتونونو ته لاړې، پوهنتونونو دروازو ته لاړې، دې په هیله باندې چې دوی به د وروستۍ ورځ باندې خپل پوهنتون ته ځمه، نو خو مګر هغوی بېرته راستنې شول. نو انسان چې کله د تعلیم دروازه پر مخ ورته بند شي، نو ناهیلي کېږي، ناامیده کېږي. مګر بیا هم دوی دا دومره دوه میاشتې درې میاشتې تقریبا چې دوی دا په کورونو کې پاتې شوې، مګر بیا هم دوی تر اوسه پورې خپلې مطالعې ته دوام ورکړی دی. دوی په هیله چې یو نوې ورځ به زموږ په پوهنتونونو او د مکاتبو دروازې به خلاصې شي، نو دغسې که چېرته دوی هیله خدای دوی چې دا ځل همداسې د هیلې په شان پاتې نه شي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
خبریال او مدني فعال شایسته صافی هم د ټلیفون لاري را سره وصل شوې ده. اغل صافی خبرونه ته راغلاست. نو پوهیږم چې تاسو دا بحث اوریدلې کنه؟ دا اوریدلې موږ خو تر اوسه پورې نیم ساعت نه زیات پر دې خبرې وکړلې چې
نه ولاړې راځي. تاسو بخې وصل سم تاسو واتساپ نمبر.
بله بله، ډیر ښه. موږ په دې خبرې وکړلې چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر ملاتړ نړیوال کله ناکله خپل غږ اوچتوي. تیرونی د منشن په امنیتي کنفرانس په څنډه کې د لسو هیوادونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو هم غږ اوچت کړ او په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخه کې د طالبانو له لوري لګول شوي محدودیتونه وغندل. راته خپل نظر ووایي چې آیا نړیوالو تر اوسه کافي فشار پر طالبانو راوستی، او که راوستی نو ولې نتیجه نه ورکوي؟
اول سلام تاسو ته، تاسو میهمانو دوی ته او دین کنټرول ته ډیر زیاته مننه. دا خو یو اخکاره خبره ده چې د افغان کله چې طالبان افغانستان ته راغلي، او دا موضوع ډیره جهانی سوی ده او ټول جهان خبر دی چې په افغانستان کې څه وضعیت جریان لري او څونه ستونزه او مشکلات مخصوصا د ښځو باندې راغلي ده. او د دونه سونده چې اته زما په نظر په ایست کوم هیواد، حتی اسلامي هیواد کې داسې سونده ما تر اوسه لیدلې نه ده. اولین هیواد زما په نظر زمونږ افغانستان هغه اسلامي، او چې دونه شهرت لري او په دا اسلامي برخه کې او د انانات کلتور فرهنګ، بیا هم داسې غټه سونده پکېسته چې هیڅ حل کېدو موضوع مسله پیدا کېږي نه، چې حتی نړیوال ټول هیوادونه په دغه د افغانستان په حق له جلسې نیسي، کنفرانسونه، جلسات، هر شی دایر کیږي. مګر زه خوشینه په دې ما چې ولی دا دونه جلسات په ناروی، اسلو، دوها، قطر او اوس په مونیخ کې اخیستل کیږي، دا ولی اغیزه نه ورکوي؟ ولی اغیزه من نه ده طالبانو باندې او د زموږ هیواد باندې.
همدا پوښتنه مال تاسو وکړه چې ولې اغیزمن نه دي دغه فشارونه؟
بس همدې باندې زه وایم، خبرې وکم چې ولې اغیزمن نه دي، چې ولې دوی سمه جلسې موضوع مهمه مسله ده دي چې داسې جلسه تر څو چې عملي ونیسي کنه اس مونږ کوم اغیزه لیدلې نسو. او د مونیخ د خزې د وزیرانو ټول د سه فوې ودونه ټول سه یو چې د افغانستان پر اساس زمونږ نه حمایت وکړه، او هغه مونږ سره هم آزادی وکړه، ډیره مننه کوو چې دا اصلا داسې زما په نظر حمایت خودل اصلا اس کوم اغیز نه لري. که دوی غواړي واقعا د افغان د ښځو نه حمایت کوي او غواړي چې موږ سره همدردي کوي، نو ولې همداسې جلسه کانفرنس ما څو ځلې په دا مرکه کې ویلي، په هر مرکه کې تر څو چې په خپل افغانستان زموږ په هیواد کې جلسه وانه خیستل کیږي وانه خلی او هماغه وزیران د هر یو چې همدلته باید راسي.
آغلی صافی اتمن تاسو به وضعیت افغانستان ګوري، خبرونه به تعقیبوي. ډېر د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي راغلل قندهار ته لاړل، اما خپل ملا هیبت الله اخندزاده ورسره ونه لیدل. یعنی په دې معنا چې دوی خپلې هڅې کړې دي،
نه هیڅ کومه هڅې نه دي کړې. ده زه وایم ولې هڅې نه دي کړې. که دوی هڅې کړې، دا ملا اخندزاده اول خدا هیبت الله دا څوک ده؟ خو موږ تر اوسه په سترګې نه لیدل که دا کوم مجسمه ده، کوم روسي ده، کوم پاکستاني ده، څه شی ده. یوازې د هغه خبرې معلومه ده چې هغه اواز معلومه نه ده چې دا هغه غږ د چا غږ دی. دا یو مسله. او بل مسله چې دوی راغلي په قندهار کې او نور طالبان سر د سر کم دا دونه هیوادونه چې په قدرتمن ابر قدرت شوروي امریکا او لندن دوی چې پاور قدرت حکومتونه ور قدرت حکومتونه دا دونه کولی نسی چې دا د طالبان قناعت ورکی او طالبان باندې
خپل صفای په تیر شلو کلونو کې
واقعا کولی
امریکا په مشرۍ د ناتو ټول قوتونو زور وازماو غوښتل چې په طالبانو باندې فشار راوړي، طالبان سولې ته غاړه یعنی مجبوري کې چې سولې وکړي، سولې ته غشي. خو دغو پوځي هڅو هم هیڅ نتیجه ور نه کړله. په هر صورت په دې بحث بیا هم دوام ورکو. آغلی هوتک تاسو ته درځو. مخکې د رینا فضلي په څرګندونو کې مو واورېدې چې سره له دې چې دغسې بندیزونه پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخه کې لګول شوي، خو بیا هم ښځې او نجونې ډېرې ناهیلې نه دي. مثلا د بېلګې په توګه وویل چې نجونې بیا هم خپلو زده کړو ته په خپله دوام ورکوي. څه کېدای شي؟ خپله ښځې څه کولی شي او نجونې څه کولی شي؟
ډېره مننه. اول خو زه یو غوښتنه د اسلامي امارت څخه لرم، ځکه خپله د اسلامي امارت چارواکي ټول په دغه مسله کې یوه خوله نه دي. یو نفر مبا ګڼي، بل نفر فرض ګڼي، خلک یې یو دوه کیران کړي دي چې بالاخره د کومې ومني، کوم یو رښتیا وایي. هغه چې مبا وایي، مبا ده نه په اسلام کې د ښځې زده کړې مبا راغلي دغه، او کنه هغه چې وایي تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده، دا الهي امر ده او دا یو ثابت امر ده. نو بل خره وګرځي د مېرمنو ته مېرمنې، یعنی اوس مهال سره لدې چې شرایط نه لیکون کې دي، حتی کورسونه ور باندې بند ول، کورسونه کې اوس جون ته د زده کړو د پرمختګ اجازه نه ورکول کېږي. ته دغه هم یو الهمندي وخت لپاره چې ګواکې له دغه طریقې دی وکولې چې خپل لورانو ته د پرمختګ یو څه زمينه برابره کړي، یو غلطه زده کړې وکړي، او کچیر پراتلونکي کې خوندي خلاصيږي او دوی ته د زده کړو حق ورکول کېږي، بیا کولې چې د سوي امکانونه ورکړي. دی یو کال مخته ولاړې چې ځکه د هغوی عمرونه مخ په لوړېدو دي او عمر یې دغه څه ضایع کېږي، ټیټو صنفونو کې پاتې کېږي. که چیرې دوی ته ترفی ورکول کېږي، بې سواده فارغېږي چې دا د افغانستان په زیان ده. افغانستان یو بې سواده نسل له ښوونځیو له پوهنتونونو څخه فارغوي، دا د افغانستان په زیان باندې تمامېږي. یعنې راتلونکي نسلونه به بالاخره دغه بې سواده نسلونه څنګه روزي؟ خو هیله مې هغه ده چې په کورونو کې میندې پلرونه، هغه خویندې ورونه چې دوی زده کړې کړي دي او د سناسه پرمختګ کړی ده، هغوی په کورونو کې له ځانه وړو ته تدریس وکړي، هغوی ته کتابونه راوړي. که بالاخره د ښوونځي کتابونه نه وي، هغه کتابونه نه لوستل کېږي. داسې تشویقي کتابونه چې د کیسو کتابونه واوسېږي، یا مثلا راتلونکي لپاره د هیله مندۍ کتابونه واوسېږي، هغوی ته دې راوړل شي د مطالعې لپاره، تر څو دوی له مطالعې څخه لرې پاتې نه شي. چې یو ښه مثال یې د کابل په پولیس سخته کې تېره ورځ مطالعې دود کولو لپاره کوم ځوانان چې راټول شوي وو، هغوی مطالعه کول او نور ځوانان هم تشویقول. دغه یو ډېر ښه ګام ده چې که چېرې په دغه ډول سره ځوانان په خپله یو د بل لپاره لاس په لاس وي، د پرمختګ او د تعلیم زمینه برابره کړي. ښوونځي ته خو د تګ چانس نشته، هغه خو تر اوسه پورې بند نه کتم. هیلهمندۍ دې ته ستا داسې اوازې شته چې ښکایي په پسرلي کې ښوونځي پیل شي بېرته، پوهنتونونه هم پیل شي، خو دغه ډول اوازې مخکې هم ډېرې خپرې شوې دي.
چې یعنی د تلیره هله مندي نسی ورته کېدلې ځکه مونږ دغه ډول هله مندي یو لړ پرمختګ خرابو ګرځولو دغه تلیره هله مندي ولې چې مونږ د پرمختګ لپاره مونږ د ځکړو لپاره مونږ د کار کولو لپاره لرلې ولې هر څه مخکې راغله
بله ما
هر څه داسې برک ترغله چې بل اخره په ټولو برخو کې ټولې لارې د پرمختګ او د تحصیل کومرمنو باندې باندې سوي
مننه هو اغله هو تک
داس ما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
اغل صافي په تیرو شلو کلونو کې د ډېرې ښځې او نجونې هیله منې شوې وې خپل راتلونکي ته چې په ټولنه کې به فعاله ونډه ولري، ښه راتلونکي به ولري او دوی به هم لکه د نارینه په څېر یوه ستنه واوسیږي د خپلې کورنۍ لپاره، د ټولنې لپاره. خو لکه څنګه چې اوس لیدل کېږي داسې ونه شول. تاسو څه فکر کوئ چې دغه په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان دننه هغه څیرې چې د نجونو د په ملاتړې غږ اوچتاو ډېرې مدني ټولنې جوړې کړې وې او ډېر د همدغو ټولنو له لارې ډېر خپل معاشونه ترلاسه کول او ډېر په بحثونو کې راڅرګندېدل، اوس د دوی ډېر غږونه د ښځو په ملاتړ نه اوچتېږي ولې؟
هو تاسو وویل چې مونږ په کورونو کې وای کولی سو چې انجونو ته خپل خوردي ته زده ورکو او د کورنۍ کې مشران دوی مهم دغه ده. مهم مسله خبره ده چې انګیزه اوس نشته. مونږ هغوی ته څنګه انګیزه ورکو؟ په کوم اساس چې دوی درس وایي، دوی خپل راتلونکی امیدوار اوسي چې دوی درس وایي او کولی سي خو دا دوه کاله تیر شو،
دوی څنګه هغه زده کړو چې څنګه هغوی امیدوار سي خپل آینده لپاره؟ زه همدغه وایم چې مونږ په داسې هیواد کې اوس
سعیده درسته ده چې دغه وضعیت ډېر نجونې او ښځې ناهیلي کړي دي، خو یوه ورځ به بالاخره په دغه رڼایي ولیدل شي.
یعنی
بله رازم دې خبرې ته چې آیا فکر کوي چې نارینه په تیره بیا هغه مشهورو څیرو چې په تیر نظام کې ډېر ځلیدل ډېر راڅرګندېدل، آیا د ښځو د حقونو په ملاتړ کافي غږ اوچت کړی دی؟ له نارینه او تاسو څه توقع لري؟ آیا هغه توقع مش درلودله دوی برابر د کړی دی یا د ښځو په ملاتړ درېدلی؟
نه، تر اوسه ما خو ستاسو کومه هغه کله چې په جمهوریت کې هغه سیری وو چې مشهور وو په رسانه په سوشل میډیا په ځای کې ښکاره کېدل، اوس ټولې پټه ده ځکه هغوی په جمهوریت په وخت کې په وخت کې هغه د ښځو لپاره کوم کار کولی نسو، اوس هم کولی نسي، له دې خاطر هغه خپل غږ کوچت کولی نسي. زه هم دغه وایم که هغوی سم کار کړی وو د خپل یو خور مور او خوندې لپاره چې هغه وخت پس یو صلاحیت درلوده په حکومت کې وو، اوس هم کولی سي زموږ په څنګ کې درېدل او زموږ نه حمایت کړی وو، اوس له هغوی د دې خاطر خپل غږ کوچت کول نسي. هغوی مخ نه لري د کوم په اساس، هغوی په کوم وجدان هغوی ودرېږي زموږ نه حمایت وکړي. اوس مونږ ما تر اوسه چې همدا دوه کاله سو په رسانی کې ګورم او په همدا راډیو په هر ځای کې زه اورم، ما تر اوسه داسې کوم څیره نه لیدلې نه ده چې د افغان د میرمن ښځو نه حمایت کړی وي. اما هغه څیرې چې مخکې په جمهوریت کې اوس کوم بغیر له هغه سیدی صاحب څخه نو تر اوسه هیڅ کوم یو سمه د ښځو د افغان خپل میرمن ښځو او نجونو څخه حمایت کړی نه ده. هغوی که واقعا هغوی وجدان لري او تحصیل کده دي او خپل ځان رسېدلی، هغوی اوس په مونږ په افغانستان کې موس نه ده، هغوی ځان کولی نسي او تښتېدلی ده ځکه څوک چې خیانت کړی ده اوس په افغانستان کې نشته.
بله صافی، دا مې د دې لپاره پوښتنه وکړه چې یو اړخ دا ده چې نړیوالو په کراتو خپل غږ اوچت کړی دی په ویناو سره ځینې اقداماتو سره، تر اوسه پورې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او عمده علت یې همدا بلل کېږي چې دوی د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. خو راځو بیرته دې ته چې دغه قشر ته په داخل د افغانستان کې په کور دننه هم ځینو فشارونو ته اړتیا ده چې پر واکمنانو باید راوستل شي. را بشم دې ته رینا فضلي، بحث لپاره ډیر وخت نه لرو، د نوي تحصیلي کال پیلېدو ته تقریبا دغه د یو میاشت پاتې ده، د ځینو لورو لخوا داسې ویل کېږي چې ښایي نوي کال له پیلېدو سره د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو او دغه راز ښوونځیو دروازې پرانستل شي. څومره هیله من یاست چې دا کار به وشي؟
زه په خپله شخصا چې دا چې یو جنۍ یم، د تعلیم چې څه رقم تعلیم د انسان په ژوند کې څومره
تغیرات راولي څومره مستقیم لارې ورته ښایي او ډېر مختلف په هر اړخ کې. یوازې دا نه چې موږ د تعلیم په ذریعه باندې یو څه ترلاسه کړو، بلکې موږ د خپل ژوند تګلاره ټاکلی شو. موږ د ژوند په تګلاره باندې پوهېږو چې باید په کومه تګلاره باندې موږ کولی شو خپل نوموړي هدف ته ورسېږو. دا چې زه په خپله په دې تعلیم په ذریعه باندې پوهېږم، نو دا د هر انسان یوه هیله ده چې داسې یو لاره، داسې یو څه ذریعه واوسي چې د هغې له امله د خپل هغه نوموړي ټارګیټ، کوم ګول یا کوم هدف چې د ژوند دی، هغې ته ورسېږي. نو دغه ذریعه چې کومه طریقه او کومه تګلاره چې ده، فقط د تعلیم لاره اوسېدلی شي. نو زه په خپله شخصا زیات هیله منده یم، ځکه چې ما په خپله زیاته سمچنه لیدلی دي چې په وروستیو سمسټرونو کې دي، نو مکمل د هغوی هیلې مطلب ختم شوي وي. اوس چې دا اوس وختونو په وروستیو کې چې کوم دی، دغه اوازه چې کومه خپره شوې ده چې په حمل میاشت یا نوموړي د کال په شروع کې چې کومه میاشت په دی کې به نوی مکاتب پوهنتونونه شروع کېږي، نو دا داسې شو لکه یو انسان چې بېرته یو ځل بیا را ژوندي شي او یوه هیله چې کومه ختمه شوي وي، یو ځل بیا د الله تعالی لوري ورته کوم دغه غوندې وشي چې حتماً به یو څه کېږي. نو ځکه ټول زیات یوازې زه نه، بلکې که هغه د مکاتبو انجینې دي او که چېرته د پوهنتونونو انجینې دي، زیات هیله مندې چې بس الله دې وکړي چې د دغه دروازې د پوهنتونونو او د مکاتبو خلاص شي. هیلې خو زیاتې دي انشاءالله چې هیلې مو شته چې خلاصېږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي را دی ونل د کړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، دا
وسه ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اغلی و تک تاسو څه فکر کوئ په تیره د طالبانو د یو شمېر چارواکو له لوري چې کله ناکله د ښځو او نجونو د حقونو په ملاتړ دوی څرګندونې کوي، په وروستیو کې موږ هم شاهد وو چې یو شمېر ویلي چې دوی هم د دې مخالف نه دي، خو وضعیت ته ګوري او دا به ستونزه به ډېر ژر هواره شي. فکر کوئ چې دغه راتلونکی حمل چې کله درسي بهیر بیرته پیلېږي په افغانستان کې، لشپږم ټولګي پورته نجونې به پرېښودل شي چې ښوونځي ته لاړ شي او پوهنتونونو ته هم نجونې او ښځې؟
زه هیله من یم دې ته، بلکې زه یوازې نه چې د افغانستان هر وګړی، هغه که متعلمین دي که محصلین دي که مور او پلار دي، ته هیله من دي چې د نوي تعلیمي کال په پیلېدلو سره بیرته نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي، هغوی ته چانس ښوونځي ته د تلو، پوهنتونونو ته د تلو ورکړل شي. او زه فکر نه کوم چې بغیر له دغه نه دغه ډول حکومتونه ډېر دوام هم وکړي، ځکه اوس مهال د میندو پلرونو هیلې یوازې خپلو لورانو ته نه دي، بلکې د دې هیلې لورانو ته دي، او بلکې یوازې زمنو ته نه دي چې یعنی یوازې زوی کولی شي د مور او پلار لاسنیون کوي وسیږي او دلی سره دی په اقتصادي ډګر کې اوګه په اوګه ودرېږي د دې مرستندوی دي تمام. سینه سبا موږ تاسې ګورې چې اکثره داسې نجونې دي په کورنۍ کې چې دي د کورنیو بشپړ مسولیتونه په غاړه اخیستي دي. نو دغسې وضعیت ته په کتو سره زما هیله ده چې ښوونځي بیرته پیل شي، او که چیرې د طالبانو ډلې نه شروع کوي یا مخکې له دې نه بند کړي وو، اوس باید شروع کړي، ځکه دوی وایي چې د دوی نظام کاملا اسلامي ده، هر څه د اسلام مطابق روان دي. نو چې کله هر څه اسلامي دي، له شریعت سره برابر دي، هم د شریعت او د اسلام د اصولو خلاف نه دي روان، ولې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي؟ دا د دوی په وینا چې په تیرو شلو کلونو کې مثلا فساد و، یا مثلا ښځې بې اجابه تللې. اوس خو هر څه اسلامي دي، اوس آرامي هم نه، اوس خو جنګ هم نشته، اوس خو اسلامي شریعت هم پلی کېږي. نو اوس ولې نجونو ته د زده کړو حق نه ورکول کېږي؟ اوس ولې د هغوی د پرمختګ مخه نیول کېږي؟
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اغلی صافی،
تاسو څه فکر کوئ پتیر جمهوری نظام کې به کله چې چارواکو د کوم پلانونو خبره کوله نو رسنۍ به په جریان کې اچولې چې موږ دغه په پام کې لرو او پراتونکو کې غواړو چې دغه اقدامات وکړو دغه مرته کار کړی دی یا په دې برخه کې دغه بهیر دغه سپ دې ډول روان دی خو د طالبانو چارواکي چوپ دي کاغه د لوړو زده کړو وزیر دی که د پوهنې وزیر دی او که نور اړوند مسؤلین دي ملت ته په دې اړه معلومات نه ورکوي چې دوی په دا تیر څه باندې یو نیم کال کې څه کړي دي دوی چې وایي چې موږ ورته ښه چاپېریال د زده کړې برابروو د ښځو لپاره د کار کولو ښه چاپېریال برابروو په دې برخه کې له ملت سره خپل پرمختګونه نه شریکوي چوپ دي ولې
دقیقا همداسې دوی چې کله کوم اقدام نیسي هغوی خپله هغوی یوازې د هغوی کابینه خبره ده دوی خپل هغه پلان لکه جمهوریت په وخت کې رسنیو دوی خبر کېدل په دغه میاشت کې او په دغه کال کې موږ داسې پلان لرو مګر دوی داسې کولی نسي اوس موږ هیله من یو چې
ولې نه کوي هغه صافي زما پوښتنه ده ولې نه کوي دوی مثلا تیر پسرلی که چه کلا اول شل چه خونزی دین جنو پر مخ پرانستل کیگی طول این جنو لاره لی خونزی و پر مخ که
پداغی که وو
بیرت وطرل شل
پداغی که سو اغی مهمه اتکی دا یو دا چه دوی پخپل خبره بانی ولاره نده کنه ځکه دوی وویل چې موږ مکتب خلاص او تروسه خلاص کړی نه ده دوهمه ده دوی چې په خپل منځ کې جوړ نه ده یو نیمایي وایي چې مکتب خلاص سي او بل نیمایي وایي چې مکتب خلاص نه سي او درېمه مسله نقطه دا ده چې دوی د دوی په هغه امیدوار دي چې نړیوال دوی په رسمیت وپیژني زه دا وایم که تاسو د ملت مشکل حل نه کړئ خلک فری نه دي سمجوانو کې نو څنګه د نور هیوادونو نړیوال تاسو په رسمیت وپیژني تاسو په داسې چې حکومت تاسو په واک دي تاسو په اختیار دي هر څه کولی سي دوه خدمت کولی چې دا انجونو خپل مکتب ته ولاړ سي نو کله چې تاسو په رسمیت وپیژندل سي آیا رښتیا تاسو خپل هغه خبرې باندې عمل کوي
اغلی صفای طالبان بل سوای طالبان وای چې نړیوال د افغانستان د کورنیو مسایلو څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار نه اخلي دوی هم همدا موضوع مطرح کوي چې باید موږ حکومت په رسمیت وپیژني او دا زموږ کورنۍ مسله ده خو لبل خوانه بیا تاسو وایئ چې دا طالبان د یوې سیاسي وسیلې په توګه کاروي د ښځو او نجونو تحصیل او دغه راز کار
دقیقا دواړه طرف هم داسې هغوی لري هدفونه لري که نور هیوادو همسایه زموږ هیوادونه دي اروپایي همدا هغوی د خپل منافي هدف په هغوی د طالبانو څخه ګټه اخلي او طالبان هم همداسې کوي د خارجیانو په همدغې مسله ګټه اخلي او چې د تحصیل او ښوونځي دا شیان سیاسي کوي مګر زه غواړم چې د تعلیم د کار د شیان د هغې سیاسي ونه کړي دا د سیاسي خبرې نه ده او د طالبان له همدې خاطره فشار راوړي چې تر څو دوی په رسمیت وپېژندل نه سي زما په نظر اصلا مکتب خلاصوي نه خلاصوي او ځکه د دوی هدف هم دا دي ځکه د یو خوا دوی وایي چې موږ د اروپایان خبرې نه منو او موږ خپل څه چې زموږ په اسلام کې وایي د سمه ده په اسلام کې علم نارینه او ښځینه باندې فرض ده نو ولې تاسو د اسلام د شریعت په مطابق تاسو عمل نه کوئ موږ شکر الحمدلله مسلمان یو او د زموږ هیواد مسلماني هیواد ده او زموږ انجونو چې کله مکتب ته تلل زموږ ټول سادان خزینه او تایمونه زموږ بیره او زموږ لباسونه هر شی منظم وو اوس تاسو په شی باندې شریکو ماغه چوکات قانون شریعت وایي تاسو جوړوي دا دوا کله سو تر اوسه تاسو یو قانون جوړ کړی نه ده یو محیط ذکر لپاره جوړ کړی نه ده دین ورسم زما په نظر دوی څه کول نسی مګر هیله من دیم خواهش کوم دوی نه چې مکتبونه خلاص کی خوځي ځکه زموږ دا چې خلک دی بدبخت دي او بدبختی خواته بیا روانيږي هم د زموږ یو نسل یو قرن به سواد هم نسی بیا پاتې کیږي
مننه کور ودان له خبريال یو مدني فعال شایسته صافی خبريال مریم هوتک له مدني فعال رینا فضلی او دغه راز د افغانستان د نرسانو او قابلګانو د شورا له اجرایوي رئیس هلای غرشین څخه له ټولو میلمنو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ خبرونه مانوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړه
پنڈ Some.